کې د دغو مضامینو تدریس ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي. دا وایي یو ګام وړاندې سو، دا یو واقعیت دی. موږ هره ورځ څو تورستان وژنو او نورې روزو. موږ په خپله ورته له خپلې بودجې نه روزنه ورکوو. ښاغلی منصور وایي په دیني متونو کې توندلارۍ ته باید په افراطي افکارو نه بلکې په منځلارې اسلامي ایډیالوجۍ ځواب ورکړل شي. په دغه څېړنه کې چې د اسلامي ثقافت مضامین پکې د افراطیت د خپرېدو عوامل بلل شوي، پکې د هرات، ننګرهار او کابل ولایت یو شمېر محصلین پوښتل شوي او له استادانو سره یې مرکې شوي دي. د څېړنې لیکوال رامین کمنګر وایي له پوښتل شوو محصلینو 15% یې د خلافت او اسلامي امارت د بیا راتلو غوښتونکي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ساتي رادیو تر نو ریډونکو په سلامونه مو هرکلای کوم. به هم زه مریم توخیم او دوستانو ککړې وب نه یوازې د سکول لپاره ستونزې جوړوي، بلکې د ککړې وب څخه البته د لاس مینځلو او لامبو وهلو او ځان مینځلو په وخت کې هم ځینې میکروبونه د انسان ته انتقالېږي. دا چې کوم موضوعات په نظر کې ونیسو تر څو د اوبو د لارې ناروغیانې موږ ته انتقال نشي، په دې خبرونه کې مو همدا موضوع ټاکلې ده. او درون میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب عزیز الرحمن امرخیل سره ده. ادونه به دا پوښتو چې کومې ناروغیانی البته په بو کې موجود دي او څنګه کوي شو چې د دې ناروغیان نو وقایع وکړو او ځان وساتو کله چې په دې ناروغي اخته کیږو څه باید وکړو. په پیل کې به ډاکټر صاحب ته خیر اغلاس او ډاکټر صاحب خیر اغلی. ډاکټر صاحب نوموړي پوښتنه ولاسې مطرح کو چې پاکې اوبه کومې اوبه ته ویل کیږي؟
د څښلو خوندې اوبه هغه اوبه دي چې د ناروغۍ د میکروبونو یا د بکتریاو څخه خالي وي او زهري او کیمیاوي مواد پکې د منل شوي کچې څخه ښکته وي. ویلای شو چې د څښلو د خوندې اوبه د سرچینې څخه وي، په دې معنی چې یا د اوبو د نل یا سرتړلې څا یا لاسي بمبه یا ژوره څا یا خوندې چینه یا خوندې کاریز څخه وي. همدارنګه د بهرنۍ ککړتیا په ځانګړې توګه په غایته موادو د ککړېدو څخه خوندې وي، دې ته د څښلو خوندې اوبه ویلای شي.
اوبه څنګه ککړېږي؟ لاملونه څه دي؟
مننه. چې د اوبو د ککړېدو لاملونه به زه ویم چې د اوبو سرچینې سره د خزل او انساني او غایته او حیواني غایته موادو موجودیت د اوبو سرچینې ته نږدې د حاجت رفع کول، د اوبو د څښلو لپاره د ککړو ناپاکو وسایلو کارول، همدارنګه پاکو اوبو سره د ناپاکو لاسونو او ناپاکو لوښو اړیکه، د اوبو سرچینې ته پاملرنه نه کول، همدارنګه کیمیاوي مواد په طبیعي توګه په ځمکه کې موجود وي یا هم په صنعتي فابریکو د پروسس له کبله رامنځته شوي وي، دا د دې سبب کیږي چې اوبه ککړې شي.
کومې ناروغۍ په ناپاکو اوبو کې یعنی موجود وي او د ناپاکو اوبو څخه مایستر اسي؟
کله چې اوبه ککړې شي موږ ویلای شو چې اکثر ساري امراض مخصوصا یا په ځانګړې توګه د نس نسته د څنګه پخته کې د غایته موادو میکروبونه چې په سطح باندې وي یا د څا د لارې نه اوبو ته یا مایعات ته انتقالېږي، خپرېږي، بیا د انسان په واسطه څکل کېږي یا کنارات ته د تللو وروسته د لاسونو د مینځلو له کبله میکروبونه خوړو ته انتقالېږي چې وروسته بیا دا خواړه خوړل کېږي او مربوطه شخص په نس نسته باندې اخته کېږي، دا میکروبونه بیا په دې شکل نور ته خپرېږي.
یوازې نس نسته د ناپاکو اوبو نه پیدا کېږي که نور جلدي امراض او نور امراض هم شته؟
مننه. نه بالکل، نور مرضونه هم شته. موږ ویلای شو د امراضو په ترڅ کې انتانی امراض، ساري امراض کوم چې انتقالېدونکي امراض دي، نور محرقت ته بده، همدارنګه بسدل ریزنټری ده، همدارنګه جاردیازس په نامه یو بل ناروغي ده، شیجلوزس بل ناروغي ده، ځینې وایروسي امراض دي، وایرل ګاسترو انټرایټس یبولي، همدارنګه ډینګي یو بل خطرناک ته بده، انتقادي اوبو سره تړلې ناروغي ده، بل ځینې جلدی امراض دي، سکابیس ورتوي په دې باندې اخته کېدای شي، ترخوما ورتوي، ټایفس ورتوي، همدارنګه ملاریا، همدارنګه ټریپانوزمازس، فلاریازس، داسې ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې ممکن یا به بکتریایي یا پروتوزوایي یا هم وایروسي ناروغۍ.
ښه، ډاکټر صاحب راځو د پوښتنې ته چې په ټول افغانستان کې څومره خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري؟
باید وایم چې اول باید په نړیواله کچه خبره وکړم چې تقریبا 50 میلیونه خلک اوس هم د اوبو خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري. افغانستان کې 55 سلنه، یوازې 55 سلنه خلک د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی لري او باقي 45 سلنه چې تقریبا 10 میلیونه خلک کېږي دا د اوبو د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري.
ډاکټر صاحب څنګه کوی شو چې موږ یعنی که اوبه ناپاک یا هغه پاک کړو او ګټه ترې پورته کړو؟
موږ څلور میتودونه لرو. چې کولای شو دیغه په واسطه باندې موږ ناپاکي او به هغه پاکي کو. څلور میتودونه درو، یو میتود چې ده هغه د اوبو د شولو میتود ده، چې د شولو په واسطه باندې دا ډېر عام میتود ده، هر څوک پی پوهیږي. اوبو د شولو په واسطه باندې نه خوندي اوبه خوندي کیږي. دویم هغه د کلورینیشن میتود ده، چې کولای شو د کلورین د محلول په واسطه د کلورین د اضافه کولو په واسطه باندې اوبه نه خوندي اوبه خوندي کو. په لنډه توګه که ووایم چې د کلورین هماغه سرپوښ چې ده، یو سرپوښ د شل لیتره اوبو لپاره چې نیم ساعت خاطر باندې پکې اچول کیږي، دغه نه خوندي اوبه خوندي اوبه بدلیږي. او دریم د لمر د وړانګو میتود ده، چې اوبه لمر ته ایښودل کیږي. تر ټولو اسانه او ارزانه میتود هم همدا ده. او اخري میتود څه ده؟ هغه د فلتر کولو میتود ده. دغه څلور میتودونه کولای سو مونږ د دې په واسطه باندې نه خوندي اوبه په خوندي اوبه باندې تبدیل کړو.
ډاکټر صاحب، که مثلا څوک په داس ناروغیان شته، چې مخکې یادونه وکړه کولرا او هیسالات او جلدي ناروغیانو باندې اخته شي، کومې لارې چارې شته چې هغوی څنګه تدابیر وکړي؟
مننه. د ناروغ یوازنۍ درملنه چې ده، مونږ ویل چې د اوبو نه راټوکېدونکي یا رامنځته راتلونکي ناروغي اکثرا نسناستې دي، او په یادو ناروغیو کې د بدن مایات ضایع کیږي، د ضایع شوي مایاتو بیرته پوره کول یې درملنه ده. چې معمولا کولای شئ چې په اسانۍ سره په کور کې د وریجو اوبه، شوروا، یخنی، همدارنګه د مېوې څخه جوړې شوې اوبه ورته ورکړئ. همدارنګه څومره زر چې کیږي او وارث ورته شروع کړئ، هغه کوچنیان چې د مور شیدې څښي، د دفعات د شیدو ورته زیات کړئ، زیات نه زیاتې شیدې د مور ورکړئ. همدارنګه که چېرته ماشوم وضعیت ډېر خراب وي، یا یې لاسونه پښو کې زور نه وي، شیما پکې نه وي، بې هوښه درته ښکاري، کولای شئ زر تر زر ډاکټر یا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ.
دا مدني اوبه څنګه دي؟ ځینې وخت ځینې خلک بیا وایي دا مدني اوبه هم په صحیح ډول سره پاکې نه دي، که په دې اړه معلومات راکړئ.
مدني اوبه چې دي، معلومه موږ مدني اوبه بولو، تصفیه شوي اوبه دي. د هغو کارول خو لازمي دي او مهم دي، او نه یوازې هغه واړه بوتلونه، بلکې هغه غټ بوتلونه موږ کولای شو په ډېر ارزانه توګه په مسلسل توګه له دغه مربوطه ځای نه ترلاسه کړو، چې ډېر زیات قیمت نه لري. فکر کوم 500 افغانۍ قیمت لري. د هغې استفاده کول بهترینه خبره ده.
ښه، ډاکټر صاحب، اوس موږ مثلا په کورونو کې ساګانې لرو، بمبې لرو، څنګه خپل ساګانې مسؤلې وساتو، پاکې وساتو، چې دغه نه ګټه پورته کوو، ناروغان شو؟
ډېرې اړینې پوښتنې ته مو اشاره وکړله. ساګانې معمولا د اوبو د مهمو او د تر ټولو زیاتو منابعو څخه شمېرل کیږي. څا باید د 15-20 متره د تشناب څخه باید لرې وي، حتی او سرپوښ لرونکي وي. د سیمټي دیوال په واسطه باندې باید احاطه شوي وي، او هغه کومه ساحه کې چې دغه څه وجود لري کاملا باید پاک وي. څلور طرفه یا شاوخوا یې باید سیمټ شوي وي. باید لاسي بمبه وجود ولري پکې. همدارنګه که چېرته بمبه ونه لري، د هغې په عوض باندې د هغې په ځای باندې د سطل نه استفاده وسي، او مخکې دینه چې اوبه ورنه راویستل کیږي، اوبه ورسره راخیستل کیږي، باید لاسونه پاک په صابون ومینځل سي، پس دغه اوبه راوخ.
یوازې د ناپاک اوبو څښل امراض منځته راوړي. که د ناپاک اوبو باندې لاس مینځل، لامبو وهل، نور کارول، تینه مثلا ظرف پکې مینځل، دا هم د ناروغۍ سبب ګرځي کنه؟
بالکل. نه یوازې دا چې ناپاکې اوبه وڅښل سي، اصل کې دغه مرض چې د میکروب چې د ناپاک اوبو نه د ناپاکې اوبو مطلق د دې سبب کیږي چې هغه ناروغي منځته راوړي، یا د یو ناروغ شخص نه روغ شخص ته د میکروب انتقال سي. عموما یا مایات وي، یا چاپیریال، یا حشرات یا مچان د دې سبب کیږي، یا د لاسونو ګوتې چې دې ته د اف ډیاګرام وایي. د مثلا میکروبونه دي د غایته موادو څخه د چاپیریال لارې نه یو روغ شخص ته انتقالیږي. بلګې په توګه موږ ویلی شو چې د غایته موادو میکروبونه په سطح باندې پراته وي، د څا د لارې اوبو، یا څوک چې لامبو وهي مثلا، هغه د ځان سره راخلي، دا مایات خپریږي او د انسان په واسطه دا مایات مثلا څکل کیږي. یا مثلا کنارات ته د تلو وروسته د لاسونو د نه مینځلو له کبله میکروبونه خوړو ته انتقالیږي. که چېرته ظرفونه پاک نه وي، طبیعي خبره ده چې دغه میکروبونه هغه ظرفو ته راځي، بالاخره په هغې کې ماړه یا ډوډۍ خوړل کیږي، او هغه انتقالیږي، شخص هغه خوري، او له دې له کبله بیا ناروغ څنګه کیږي، مریضي.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک باید څنګه څه وکړي چې دغه مشکلات نه خلاص شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید شخصي نظافت او حفظ الصحه ته ډېره زیاته او جدي پاملرنه وکړي. لاسونه په صابون باندې همیشه ومینځي. یوازې د لاسونو مینځل په صابون باندې 40% نسناسته یا اصالت راکموي، 25% د تنفسي لارې انتانات یا میکروبونه راکموي. په کوم وخت باید لاسونه ومینځل شي؟ دغه وختونه ډېر مهم دي. د حاجت رفع کولو څخه وروسته، یا د انساني او حیواني غایته موادو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته، باید لاسونه په صابون باندې پریمینځل شي. د ماشوم د ډایپر یا تکې در بدلولو، د ماشوم د غایته موادو د تر ځای په ځای کولو وروسته، همدارنګه خوړو د خوړو څخه او د ماشوم د تغذیه څخه مخکې باید لاسونه په صابون ومینځل شي. بل ژر تر ژره د خوړو د تیارولو په وخت کې، د خامو خوړو سره تر اړیکې وروسته، مثلا د چرګ غوښه یا نور هر غذا چې پخوي، د اړیکې په وخت کې لاسونه ومینځل شي. د غنه مخکې د چټلو یا ککړو سطح سره تر اړیکې وروسته لکه کثافت دانی خرم کالی یا په ځینی نورې مهمې سپارښتنې دي چې باید زموږ هم وطنوال یا هېوادوال یې هغه جدي پاملرنه ورته وکړي.
ډېره زیاته